ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینزو بجو په دې خبري غړې کې زمام مجید بابر د خبرونو د ویان ګل ایاز او ټکنیکی ملګری روهلا زدران نیکی هلی او سلامونه ومني. د پاکستان، افغانستان، ترکمنستان او هند ګډه د ټاپی ګیس پروژې پرانستا د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي، خو له هر څه مخکې د پینزو بجو خبرونه د ګل ایاز نه.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. په هرات ولایت کې د ټاپی پروژې پرانسته شوې ده. په بنو کې د وزیرستان ځوانانو مظاهره کړې او حکومت غوښتنه کړې چې د ځوانانو په وژنو کې ککړ کسان ونیول شي. او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د کابل پروسې په دویم غونډه کې به د سولې یو جامع پلان وړاندې کړي. اوس د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر او وای ټاپی پروژه شامل هیوادونو ته کار، ګټه او برېښنا راوړي. محمد اشرف غنی دا څرګندونې نن په هرات ولایت کې د ټاپی پروژې د افغانستان د برخې د کار په پرانستې غونډه کې وکړه. په غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم ګډون کړی. د ټاپی پروژې پرانستې د سوری د پوینا کې ولسمشر محمد اشرف غنی ویل:
محترم همکاران ته ترکمنستان، پاکستان او هندوستان ته مبارکباد وایم. هیله ده چه هغه امی چه نن جوانده سوه یو نوی لاره پولو تورو خیی او دا ثابت اکری چه آسیایان کولیسی چه خپل راتون که خپل جود.
افغان چارواکي د دغې سترې پروژې د امنیت ډاډ ورکړی. طالبانو هم بیا وی خبرپاڼې په خبرولو سره د ټاپی د پروژې ملاتړ کړی، ویلي دي چې دا یو ملي پروژه ده او ګټه یې ټولو خلکو ته رسیږي. د ټاپی د ګیس نالیکا 1348 کیلومتره ده چې 215 کیلومتره په افغانستان کې له فرا، هرات، نیمروز، هلمند او قندهار ولایتونو تیریږي. د وزیرستان ځوانانو نن په بنو کې لاریون د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی د ځوانانو د وژنې مخه دې ونیول شي او قاتلان دې گرفتار کړل شي. د دوی په وینا پرون بنو منډان سیمه کې د وزیرستان شوا اوسیدونکو شریف الله درې کسانو په چاړو وهلي وژلې دي. وزیرچانو ویل چې د درېو کسانو پر ضد افایات هم در شوې دي، خو قاتلان لا هم نه دي نیول شوي. دوی وایي څو ورځې وړاندې د وزیرستان غلام خان اوسیدونکو اختر نواز پولیسو د هوټل اوچت کړی وو او په حوالاتو کې بند کړی وو. په حوالاتو کې د نوموړي صحت ناڅاپه خراب شو چې روغتون ته په رسیدو سره سا ورکړه. پولیس وای چې ډاکټرانو رپورت تر مخه اختر ته د زړه دوره شوې و. د پاکستان یو شمیر ګوندونو د انتخاباتي کمیشن پر دې اعلان انتقاد کړی چې د مسلم لیگ نون نوماندان دي په خپلواکه یا آزاد توګه د سینټ په انتخاباتو کې برخه واخلي. انتخاباتي کمیشن دا اعلان پرون تر تغییر وروسته کړی چې د چهارشنبې په ورځ سپریم کورټ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له مشرۍ هم نه اهله کړ او په خپل لنډه فیصله کې ویل چې تیر کال په جولای کې د پارلمان د غړیتوب له نا اهلې رئیس نواز شریف د ګوند د مشر په توګه څومره اقدامات کړي هغه باطل دي. خو د جمعیت علما اسلام، فی پښتونخوا، ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل پارټۍ مخخانو تیر ماښام له مشال اډو سره په خبرو کې د سپریم کورټ پر فیصلې او د انتخاباتي کمیشن په اعلان نیوکې وکړي او زیاته کړه چې دا ډول اقدامات د پاکستان جمهوریت ته زیان رسوي. د پاکستان د مالی چارو ریاستي وزیر وای د افغانستان د بګرام او پولچرخي په زندانونو کې څه د پاسه 200 پاکستانیان بندیان دي. رانا محمد افضل تیر مازیګر په سینټ کې د پښتنو ځواب ورکولو پر وخت ویل په کابل کې د پاکستاني سفارت چارواکي تر هڅو وروسته وتوانېدل چې په بګرام کې له ځینو بندیانو سره ویني. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیر تیر ماښام مشال اډو ته تایید کړه چې په افغان زندانونو کې پاکستانیان هم بندیان دي، خو نور معلومات یې ورنکړل. د افغانستان د سولې عالي شورا وای د کابل پروسې په دویم غونډه کې به د سولې یو جامع پلان وړاندې کړي. د دغې شورا یو غړي حاجي دین محمد نن مشال اډو ته ویل چې پر دغه پلان د سولې عالي شورا او د بهرنیو چارو وزارت کار کوي. د کابل پروسې د مغونډه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ جوړیږي چې د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالان او د دریو نړیوالو سازمانونو استازي ورته وربلل شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي نړیواله اداره وایي ایران د نړۍ له شپږو ځواکونو هیوادونو سره د 2015 کال د اټمي موافقې پابندي کوي. امریکایي رسنیو پرون د اټمي انرژي د نړیوالې ادارې په یو پټ رپورټ لیدلی چې پکې راغلي تهران د موافقې د مهمو برخو پابندي کوي. دا رپورټ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا کانګرس ته او خپلو اروپایي ملګرو ته د اخی نیټې له پوره کېدو څلور میاشتې مخکې راغلی دی. ټرمپ هغوی ته وخت ورکړی چې په موافقه کې دي د هغه په وینا جدي تېروتنې سمې کړي، کنه امریکا به ورڅخه وځي. ترامپ او نور امریکایي چارواکي داوا کوي چې تهران د موافقې له اصل اثر غړونه کوي. ایران دا تور ردوي او په بیا بیا ویلي دي چې د موافقې پابندي کوي او دا چې اټمي پروګرام یې یوازې د انرژي پیدا کولو لپاره دی. د شام حکومتي الوتکو توپونو پرون په 15مه ورځ هم له دمشق سره نږدې په غوطا خار بمباری ته دوام ورکړ. هغه خار د یاغینو په کنټرول کې دی او ملګرو ملتونو په تیر مازیګر د هوایي بمباری او د درولو غوښتنه کړې. د شام لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر ویلي اتوار له ورځې راهیسې د شامي حکومت او د ملګرو په عملیاتو کې لږ تر لږه 370 کسان وژل شوي دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه هم شوې چې په کې په ټول هیواد کې د اوربند په اړه خبرې وشوې. په امریکایي سیاست کې د روسیې د مداخلي په اړه ځانګړي پلټونکي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دوه پخواني ولړپورو سلاحکارانو جنایي تورونه پوري کړي دي. د لوی جرګاګۍ تورونه چې پرون خپاره شول د رابرټ مولر له لوري تازه اقدام دی چې د ټرمپ د سلاحکارانو او له روسیې سره د تړلو چارواکو ترمنځ د رابطو د پلټونو په ترڅ کې کړي. پرپال مانفورد چې د 2016 کال په اګست کې د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین له مشرۍ څخه ګوښه کړل شوی وو او د هغه پر مرستیال ریک ګیټس تیر کال د سازش ټګۍ او نور تورونه پوري شوي ول، خو دواړو تیر کال په اکتوبر کې د لومړنۍ تورونو له منلو څخه انکار کړی و. آخري خبر تاسو لپاره د پاکستان کرکټ سپر لیگ ترکو. د پاکستان سپر لیگ د شل اوریزه کرکټ اتلولۍ کې نن دوه میچونه کیږي. لومړی میچ د کراچی کینګز او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ روان دی. کراچی کینګز لومړی بیټنګ کوي او تر اوسه پورې په اتو اورونو کې د یو لوبغاړي په زیان 350 رنزونه جوړ کړي دي. دویمه لوبه به د ملتان سلطان او د لاهور قلندرز ترمنځ کیږي. پرون په لومړۍ لوبه کې ملتان سلطان لوبډلې پیښور زلمی ته په 2 وکټو ماتې ورکړې وه. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکار ګل ایاز وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګډه د ټاپي پروژه به پاکستان ته څومره فایده ورکړي؟ اقتصادي کارپو اکرام هوتی وای
چکه د پاکستان کمرشل استعمال د پاره کدار اور سین پاکستان ته هوبا دا کم از کم دو چنده فائدہ ورتی.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په د سنت دراتونکو ټاکنو لپاره د پاکستان مسلم لیگ نواز نوماندان رد کړي او غوی ته د آزاد نوماند په توګه د الیکشن کنټیسټ کولو اجازه ورکړي ده. یو کارپو وای
نو اغي او منځ ولا لار رسلا الیکشن کمیشن چې یاره آزاد حیثیت باندې الیکشن کې حساب کوي چې په درې په شمولیت کول شي. نو اغه د سنت انتخابات د پوسپون کول نه بچکل.
په بنو کې خواجه سرا وایي چې پولیس په د موسیقۍ په پروګرامونو کې د برخې اخیستو پابندي لګولې ده. دغه پابندۍ دوی ته څه زیان رسولې ده؟ کومل وایي
ترین کول شو دی چې موږ پروګرام نه باندې نه نا پروګرام د نتشې د میستر راته کمرې شنو چې 15,000 کرایې موږ کمرې نه
دا. او یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي د مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپلې غاوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شئ. ورو د دې خبرونه د سر راپور ته ورو. نن د پاکستان، افغانستان، ترکمنستان او هند د هغې ګډي ګیس پایپ لاین یا ټاپي ګیس پایپ لاین پرانسته وشوا چې دغه هیوادونو په 2015 کال کې لاسلیک کړی و. په دې اړه باندې تفصیل داود خټک وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ په هرات ښار کې د ټاپي پروژې د افغانستان د برخې کار پرانسته وشوه چې پکې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي، د هند د بهرنۍ چارو لپاره د دولت وزیر ام جی اکبر او د ترکمنستان ولسمشر قربان ګولی بیردی محمدوف ګډون کړی و. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ټاپي پروژې ملګرو هیوادونو ته مبارکي وویله چې دا به منځنی اسیا له جنوبي اسیا سره اوتړي او د سیمې ښکېلو هیوادونو ته به کار او ګټه راوړي.
محترم همکارانو ته ترکمنستان، پاکستان او هندوستان ته مبارک بوت وایم. هیله ده چې هغه امید چې نن ژوندی سوی یوه نوې لاره ټولو ته وروښیي او دا ثابته کړي چې آسیایان کولی سي چې خپل راتلونکی خپله جوړ کړي.
د راپورونو له مخې ترکمنستان د ټاپي پروژې خپله برخه کار سرته رسولې دي او د کار بشپړېدو لپاره د خپل هیواد په سلیم چشمه سرحدي سیمه کې نن یو غونډه جوړه کړې و. هغه غونډه ته د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په خپل وینا کې وویل چې هیواد د دغه پروژې د بشپړېدو په برخه کې خپل ټول وس او مرستې کوي.
وی آر ټرننګ الحمدلله پیپی انٹو ا ریالٹی ناٹ ون گیس پائپ لائن ہیئر
مونگ ٹاپی پروژا په حقیقت بدلو ان شاء الله دابا د گیس یو نالیک نه وی بلکې د گیس ګڼ پائپ لائنونه به غزبل کیږي پاکستان د خوده په فضل خپل چیلنجونه هوار کړي او وس د پرمختګ په لار روان یو تاسو د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز خبر یست دابا سیمه په چټکۍ له یو بل سره وتړي گوادر بندر چې وس د تعمیر دو په حال کې دی د ټولي منځنی ایشیا لپاره له سمندر سره د وصل کولو تر ټولو چټکه لار ده
for the whole of Central Asia.
په اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی یو بیان کې راغلی چې ټاپی پروژې په هیواد کې د توانایي د مخ په زیاتیدونکو ضرورتونو لپاره ډیره مهمه ده د ټاپی پروژې خیال په 1990 کال کې راغلی چې له ترکمنستان د افغانستان لاري پاکستان او هند ته به ګیس وړل کیږي د ګیس دغه نلی کې ټول واټن 1344 کیلومتر اوږدوالی لري چې 215 کیلومتر د افغانستان په خوره د هرات فراه نیمروز هلمند او کندهار ولایت له ځینې سیمو څخه تیریږي په دغه پایپ لائن به 3.5 میټر مکعب ګیس رسول کیږي او اوسنۍ تړون به 1.5 کال دوام وکړي
په دې موضوع کې پاتې کیږو څنګه تاسو اوریدل چې د ټاپی پروژې رسمي پرانستل په هرات کې شوې چې د ترکمنستان پاکستان هند او قربا افغانستان لوړ پوری چارواکي ورته ورغلي دي د ګیس نل لیکي د پروژې چارې په 2015 زیږیز کال کې په ترکمنستان کې پیل شوې او اټکل کیږي چې افغانستان به د خپلې برخې کار تر 2019 کال پورې بشپړ کړي ورستو به دا پایپ لائن له پاکستان تر هند رسی نجیب عامر د ټاپی پروژې پرانستو د دې د پاکستان او افغانستان پر اړیکو اغیز تکتنه کړي را دي چې دا وره
د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی د ټاپی پروژې له برکته د افغانستان او پاکستان اقتصادي ګټو پړوي
چې د پاکستان کمرشل استعمال د پاره کار اورسی د پاکستان ته هوبا دا کم از کم څو چنده फायदा ورکړي په قیمت کې په استعمال کې هم او که افغانستان ته راوځو نو افغانستان بعد دا به د پاکستان لیول ته راتلو کې په لس انفلیکشن کال کې که الته سرمایه‌کاری وشي نو دا کمرشل استعمال چې دی پوجا باندې با دا پاکستان سره نږدې راشي ولې چې الته کې مدنیات ډېر راځي دا هغه استعمال کال ته کې شروع شو په فابریکا کې نو دا هغه فائدہ به ډېر زیات شي
اکرام هوتی وای دا کټه هله تر لاسه کیدی شي چې په افغانستان کې د یادې پروژې سم امنیت ونیول شي او دوران کارو لورانی خوندې وساتل شي په پیښور پوهنتون کې د سیمایزو مطالعاتو د مرکز په خوانی مشر ډاکټر سرفراز بیا د ټاپی پروژې په اړه ډیر خوشبینه نه دی
ما د نخ کاری خلال ولی چې ټاپی چې دی هغه لر کې پاکستان کې نه اس کار نه شوی او پاکستان کې دنه اس کار نه شوی او هند او پاکستان آپس کې دا یو څه خبرې کړې دي خو سو امریکا یې اس نه کړې
خو د پاکستان په خوانی سفارتکار او د سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر وای ټاپی با سیمه تامنیت راولي
کوم دا غرنګ واړه واړه ګامونه چا خلی د خیلارې په طرف لو بیا به سړک جوړی کی د خیلارې وال خو خبره ده چې ترکمنستان نه ګیس ته افغانستان په لار پاکستان ته بیا انډیا ته ځي نو دې غوډه مطلب څه چې لکه مغه علاقه چې په کومه کې دا ګیس راځي دا به پر امن علاقه وي نو چې افغانستان علاقه پر امن شي خو پاکستان ته امن دا ہے
هلته په افغانستان کې د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وای د ټاپی د امنیت لپاره مکمل تنظیمات شوې دي
ټول امنیتي او دفاعي قوتونه د دې ته ځوان دي چې د هغوی امنیت بنسي دې په اکلا پوره فکر شوی دی ټول ته د دې ورته نیول شوی دی
د ټاپی پروژه چې مقدماتي کارونه په 2015 کال کې پیل شوی د اټکل لمخي په 2019 کال کې به بشپړ شي
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګر
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
ټولنه او سغدریزی
په پاوکم پنځو بجو
د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو د انتخاباتي کمیشن او سپریم کورټ پر هغو فیصلو انتقاد کړی چې ورسره د مسلم لیگ نواز نماندان به په خپلواک توګه د سینټ په ټاکنو کې برخه اخلي سپریم کورټ چې د چهارشنبه یا شروع په ورځ د مسلم لیگ نواز مشر نواز شریف د ګوند له مشرۍ نه اهل کړ او وی ویل چې تیر کال د اسمبلی له غړیتوب نه اهلی راهیسې چې څومره اقدامات کړي هغه هم باطل دي نو د انتخاباتو کمیشن پرون وویل د مسلم لیگ نواز نماندان به د ګوند لخوا په انتخاباتو کې برخه برخه نه اخلي. نجیب عامر په دې موجوده سیاسي ګوندونو له مخکخانو سره خبرې کړې دي. راځي چې دا وره
د پاکستان یو شمیر ګوندونو د انتخاباتو د کمیسیون پر هغې پریکړې اعتراض کړی چې د مسلم لیگ نون ګوند د سینټ لپاره امیدواران به په آزاد حیثیت برخه اخلي. د ګوند تر بیرغ لاندې ځکه برخه نه شي اخیستی چې د ګوند مشر نواز شریف د سپریم کورټ لخوا نااهله اعلان شوی او د هغه لخوا ټاکل شوي امیدواران نه شي منل کېدی. د مسلم لیگ نون ګوند ویان صدیق الفاروق مشال رډیو ته ویل ځینې عناصر په لوی لاس د سینټ د انتخاباتو د خرابولو هڅه کوي.
انڈیپینڈنٹ حیثیت میں لے سکتے ہیں گویا ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں
وزدا ویل چې زموږ امیدواران د په آزاد حیثیت په انتخابات کې برخه واخلي. دا خو دوی هڅه کوي چې زموږ کسان دې ته تشویق کړي چې خپلواکه نوماندانو په حیث دې برخه واخلي. د مسلم لیگ نون امیدواران دې نه وي خو موږ به که خدای کول د دې صورتحال مقابله کوو. دا فیصله غلطه ده.
په پاکستان کې د سینټ انتخابات د مارچ په دریمه نیټه ترسره کیدونکي دي. په سیاسي چاپیرچل کې داسې ګونګوسي هم خورې وي چې ښایي د سینټ انتخابات وځنډیږي. خو د جمعیت علما اسلام یو مشر مولانا جلیل جان وایي د پروسې د ځنډ د مخنیوي په خاطر د انتخاباتو کمیسیون دا پریکړه کړې ده.
نو هغه یو منځ والا لار وروسته الیکشن کمیشن چې یاره آزاد حیثیت باندې الیکشن کې حساب اخیستل شي بیا درې پس جمهوریت کول شي نو هغه د سنت انتخابات د پوسپون کول نه بچکل اوس پورې خدا وزا و چې دی اوټ دی کنه. لیکن یو لار وروي سره چې دی حساب اخیستل شي انتخابات روان دي او سیاسي خلکو کردار خوشي او سیاسي خلکو دا دغه سي فیصله او دغه سي الیکشن نه بای پاس کول یا مطلب چې الیکشن نه محروم کول دا یو خرو جان نه دی وسنګ دا وي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تړاو لرونکو سېنېټر عثمان کاکړ وایي د الیکشن کمیشن دغه پریکړه د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره د خپګان وړ ده.
دا سمانه لري چې د سېنېټر دغه پارټي دغه جمع کړی دي نو ته دا وکړه چې هغه ناری دي دا کار نشي کولای. څه وایي؟ دا قانون دي ستاسو دغه دی نقطه دا وکړه چې دغه چیرمن چې دغه ته اجازه ورکړه چې هغه کاغذ جمع کړي لازم ده پاتې وي هغه اجازه هم نه ورکړي. نو دا طریقه چې دا د فیډریشن لپاره د جمعیت لپاره او د جمهوریت لپاره معنا نیک شګون نه دی.
هملته په سینټ کې د عوامي نېشنل ګوند غړی الیاس بلور وایي دوی ګڼي چې د سینټ په انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون د امیدوارانو د پارټۍ په بنیاد د برخې اخیستو مخنیوي کول جایزه خبره نه ده. دی وایي که د مسلم لیگ نون کسان آزاد حیثیت باندې هم په الیکشن کې برخه واخلي بیا به هم د ګوند سره تړلې پاتې کیږي. د مسلم لیگ نون ګوند ویان صدیق الفاروق وایي دوی د الیکشن کمیشن د یادې پریکړې خلاف سپریم کورټ ته هم نشي تللی ځکه چې هلته نه هم دوی د انصاف توقع نه لري. نو دوی به په عوامي فشار د داسې پریکړو مقابله کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د سپریم کورټ د فیصلې نه وروسته په دغه هیواد کې یو ځل بیا دا بحثونه تاوده شوي دي چې د پاکستان په وفاقي جمهوري نظام کې ډیر واک د پارلمان سره دی او که د سپریم کورټ سره. زموږ همکار شاهین بنیری په دغه موضوع د قانوني او سیاسي چارو د پوهانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې تاره کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د چهارشنبه په ورځ د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار په خپل یو لنډ فیصله کې د هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ نون د مشرۍ لپاره نااهله وګرځو. د مسلم لیگ نون مشرانو دا فیصله غیر منصفانه بللې ده. د دین وروسته په پاکستان کې دا بحث تود شوی دی چې د پاکستان په وفاقي جمهوری نظام کې ډیر واک د پارلمان سره دی او که د سپریم کورټ سره. په دغه اړه د سیاسي او قانوني چارو پوه اپراسیاب خټک وایي چې په آئین کې د پارلمان او سپریم کورټ د کار او اختیار سپیناوی شوی دی او باید دواړه په خپل خپل دایره کې کار وکړي. نوموړی زیاتوي
دا موږ څنګه یې سره خو آئین نه جوړو چې اوس دا بحثونه کوو. مطلب آئین کې خو دا خبره حل شوې دي. پاکستان کې یو شاکی پارلماني جمهوري نظام دی. آئین کې لیکل شوی دی کې پارلیمنٹ ځکه محوري رول لري چې پارلیمنٹ پارلیماني نظام دی. دا سداسي نظام نه دی. همدغه چې دا وفاقي نظام دی نو دا خبرې خو حل شوي دي. البته دا ده چې آئین تشریح کړه اړتیا ده خو البته تشریح کې او قانون سازۍ کې فرق دی. نو اړتیا تفسیر کولای شي قانون سازی نه ذکر قانون سازی هغه مقرره کار دی پارلیمنت کار دی
د نواز شریف پر ضد د سپریم کورټ د پریکړې په اړه د های کورټ پخوانی جج او د قانوني چارو پوه شیر محمد خان وای کوم جج چې د خپل واک نه بهر فیصله کوي نو بیا داسې فیصلې په ولس کې متنازع وګرځي
عدالتونه چې سر رائے لري نو هغه په خپل فیصلو کې کار کوي کوم جج چې د فیصلو نه بهر مطلب دا چې خبر کوي نو هغه دا اداره جدا دا متنازع کوي ځکه چې کومه فیصله دې کوي نو د هغه فیصلو په شابانه بیا د مخالف فرق چې د چا خلاف فیصله شوی نو هغه لکه څنګه چې نواز شریف یا د پارټۍ یا نورم سیاسي جماعتونو دا موقف لري چې دا فیصله چې دی دا په انصاف او د قانون او د عین مطابق نه دي بلکې دا د سیاسي جوش او د سیاسي جذبې ته ته مطلب د پښاټه د دې نور قوتونو دی چې هغه دې ته دا حکم ورکړي چې دا فیصله دا څه وکړي
بلخوا د قانوني چارو یو بل پو قاضي انور وایي چې یو قانون د عین د بنیادی اصول خلاف وي نو بیا د سپریم کورټ سره د کله دم کولو اختیار شته خو د نواز شریف پر ضد چې کوم قانون کارول شوی دی هغه د عین د بنیادی اصول خلاف نه وو نو موړې وایي
یو قانون د عین بنیادی اصول ته دی داغه بر اختیار جوشي نو هغه چې دی بیا سپریم کورټ هغه د پوره وخت سره دم کی کوم هغه پوره چې دی در آئین نمبر صادم دے ترمیم شو آگا آئین نمبر صادم نو اور نہ پاکستان دے سکیورٹی سے دا اثر کرے تے نو اچھی کا صدر بھی کنے پاکستان دفاع تو تے بار اثر راج تم دا دے چے کہ خپل اختیارات پتی طریقے سے مالی نارا سے شاپ کو چوا دتی گی
دا یادونه وردا چې د ګوند د مشر په هیڅ د نواز شریف د ناهله نورستو د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی دي چې د مارچ په درېمه نیټه د سینټ په انتخاباتو کې به د مسلم لیگ نون کاندیدان د خپل ګوند په ټیکټونو په انتخاباتو کې برخه نشي اخستي
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط ہے چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
هیڅ مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په دره
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د سواد پر امنیتی پوسټو د خلکو د زورونې یا سختې تالاشۍ په اړه بحث شوی دی د اسمبلی غړو له حکومت غوښتنه کړې په سواد او نورو سیمو کې د غیر ضروري امنیتی پوسټې ختم کړي تفصیل ګولایا وړاندې کوي
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې حکومتي او مخالف ګوندونو غړو په سواد کې د امنیتی پوسټو باندې د عامو خلکو ستونزو په اړه بحث کړی او له حکومت یې غوښتنه کړې چې په دې لړ کې ګامونه پورته کړي له سواد د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي او د وزیر اعلی سلاکار ډاکټر امجد علي په سواد کې سکیورټي چیک پوسټو په حق له بحث وکړ او ویل چې په سواد کې امن راوستو کې امنیتي ځواکونو قرباني د ستاینې وړ دي خو دا مطلب نه دی چې په دغه پوسټو خلک بې له جرمه تنګ کړل شي
د موسره زنانه د موسره پښمانی او په چکه کوستونو باندې زنانه مشمات غړو ته ځي او هغه بیا چار چار ګړې پنځه توراړي ګړ سواد کې د صورت حال ده چې خلک پیډب شي دي ازینا چې داري او عوام ته پتا په جنګ باندې د بنو او بیا اوس د بیا تک چې کم ده 2008 نه یا 2006 نه کم څه ته حال
په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک ویل چې په امنیتي پوسټو خلک ډیر زیات ځپل کیږي او بل پلو د پر امن مظاهرچانو پر ضد د ترهګری ضد مقدمه هم جوړول کیږي د زیات کړه
ظاهر خبره ده په دې چې پوسټو باندې چې سورب بے عزتی کیږي د زنانو کیږي د ګډاګانو کیږي فقط هغه مخالف وړاندې او چې کوم حال جوړ دي ډیر لوی په قسمت دي په سواد کې خلک راوو ته فریاد کوي
احتجاجی مظاہرہ د سوات امنیتی پوسټو په اړه د کامی وطن پاټۍ انیسا زیب طاهر خیلی د پاکستان پیپلز ګوند سلیم خان او د پاکستان تحریک انصاف فضل الهیم په دغه بحث کې برخه واخیسته او له حکومت غوښتنه وکړه چې په هغه سیمه او د صوبې په نورو برخو کې غیر ضروري چک پوسټونه ختم کړي. په دې موقع د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان ویل په یو قام کې دومره کرکه او نفرت پیدا کړ شوې دي. د دې ملک نظریاتي پولي چیرل شوې دي. دا ملک د اسلام په نامه جوړ شوی وو خو دلته دا احساس ورکول کیږي چې تاسو پښتانه یې. په سوات کې تیر اونۍ پر پوستو د خلکو د مبینه زورونې پر ضد مظاهرې شوې وي چې روستو پکې د ځینو کسانو پر ضد مقدمې هم درج کړل شوې وي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي
موږ ته اندې امید دي نور نه غواړي چې موږ به کومه ځمنه کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې ټاکنو ته صرف څلور میاشتې پاتې دي، د پختونخوا حکومت د شانګلې د صوبایي اسمبلۍ غړي او د وزیر اعلی د سیلګرۍ سلاحکار عبدالمنیم د پاکستان ستر عدالت ناهیله ګرځولی او امر یې ورته کړی چې ټول سرکاري مراعات او تنخواګانې واپس کړي. په دې اړه تفصیل اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
د شانګلی ضلع سره تعلق لرونکی د مسلم لیگ نون غړی شیر عالم خان وای درې کاله وړاندې دوی د شانګلی د حلقه پی کې اته اتیانه منتخب صوبایي اسمبلی آزاد غړی عبدالمنیم چې وروسته د واکمن پاټۍ پاکستان تحریک انصاف سره د مرستې اعلان اهم کړی وو پر ضد عدالت کیس جمع کړی وو چې دغه تن د یو سکول استاد وو او چې کله یې ټاکنې وګټلې نو وروسته یې دغه څوکۍ پرېښودې وه.
نن دریک کاله مخکې یو څل کولاو غړو نو چې کومه کې دریکا د لاړو نو د دریکا چې کومه کې اکاونټنجن سره موږ چیک کو نو باندې کې د استاد هم څه ساده شو چې بي سال د سره کړل او بیا به اګه نشته کې د ان دی شه دي دا غیر رسو موږ د مې راځو پر څام پر سو کو بیا دا کوم څه الیکشن کمیشن ته الیکشن کمیشن چې کومه فیصله کړل هغه به دا دي ګلی ځنه دا ټول مراحت واپس واخلي
د شانګلی سره تعلق لرونکو خبریال فضل سبحان وایي چې عبدالمنیم د کوهستان په هغه سکولونو کې استادی کوله کوم چې لري پروتو سیمو کې وو.
د استاد وو خو چاته هم پته نه وه ولې چې کوهستان یو بیکورډ علاقه وه او هغې کې به اکثر استادان داسې وو چې هغوی به تنخواګانې اخیستې خو ډیوټي به یې نه کوله نو ده به خپله ټیکداري کوله او دا هم چاته پته نه وه چې دی په کوهستان کې باقاعده طور استاد هم دی.
مشال ډیو هڅه وکړه چې د عبدالمنیم سره رابطه وکړو خو عبدالمنیم په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خبر ادا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
موږ ته دوه اجازه پېښته موږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل د او چټکري دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هرې چهار شنبه یا شروع په ورځ په کم څلور بجې او د هرې یک شنبه یا اتوار په ورځ نه نیمې بجې.
مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې پنځه نیمه بجې کې دونکو دي د پنځه نیمه بجو د خبرونو لنډیز بدلته ګل آیاز وړاندې کوي او د دینه پس ورته د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو تر څنګ یو شمېر نور راپورونه هم وړاندې کوو خو له هر څه مخکې د خبرونو لنډیز.
افغان ولسمشر وای ټاپی پروژه شامل هیوادونو ته کار ګټه او برېښنا راوړي. محمد اشرف غنی د سرګدونې په هرات کې د ټاپی پروژې د افغانستان د برخې د کار په پرانیسته غونډه کې وکړې. په غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم شاه خان عباسی هم ګډون کړی و. د افغانستان ځوانانو نن په بن کې لاریون د لارې حکومت غوښتنه کړې چې د دوی د ځوانانو د وژنو مخه ونیول شي او قاتلان به گرفتار کړل شي. د دوی په وینا پرون بنو منډان سیمه کې د وزیرستان شعبه اوسیدونکي شریف الله درې کسانو په چورو وهلې او وژلې دي. وزیرستان ویل چې د دې کسانو پر ضد فیاد در شوی دي او قاتلان نه دي نیول شوی. د پاکستان یو شمېر ګوندونو د انتخاباتو کمیشن پر دې اعلان انتقاد کړی چې د مسلم لیگ نور نوماندان په خپلواکۍ آزاد توګه د سینټ په انتخاباتو کې برخه واخلي. انتخاباتي کمیشن دا اعلان پرون تر هغې وروسته کړی چې د چهارشنبه په ورځ سپریم کورټ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له مشرۍ هم نه اهل کړ. د پاکستان د مالی چارو ریاستي وزیر وای د افغانستان د پروګرام او پولیس شرخي په زندانو کې څه د پاسه 200 پاکستانیان بنديان دي. بلخ د افغانستان د دفاع وزارت وای جنرال دولت وزیری تیر مخام مشاله ډیټا تایید کړ چې په افغان زندانونو کې پاکستانیان هم بنديان دي خو نور معلوماتي ورنه کړل. د افغانستان د اصول علي شورا وای د کابل پروسې په دویمه غونډه کې په اصول یو جامع پلان او وړاندې کړی. د خبره دغه شورا یو وړی حاجی امامت نن مشاله ډیټا کړی ده. د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي نړیوال اداره وایي ایران د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 کال د اټمي موافقې پابندي کوي. امریکایي رسنیو پرون د اټمي انرژي د نړیوال ادارې رپورټ راپور لیدلی چې پکې راغلي تهران د موافقې د مهمو برخو پابندي کوي. د شام حکومتي الوتکو او توپونو پرون په 15 ورځو کې د دمشق سره نږدې په فوطه ښار بمباري وکړه دوام ورکړی دی. د شام لپاره د ملګرو ملتونو د اساس تر مخه له اتوار ورځې راهیسې د شامي حکومت او ملګرو په عملیاتو کې لږ تر لږه 370 کسان وژل شوي دي. او د پاکستان سوپر لیگ د شل اوریز کرکټ اتلولۍ نن کې نن دوه میچونه کیږي. لومړی لوبه د کراچي کینګز او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ روان ده. کراچي کینګز تر اوسه پورې د 10.3 اورونو کې د درې لوبغاړو په زیان درې نیوزونه جوړ کړي دي.
د خبرونو لنډیز مو د ګل ایاس نه اوریدو. او د پاکستان خبرو شو د دینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی د پامیر ساحل نه
له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز لیکي پر داسې وخت چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بخت خراب شوی. د پخوانی پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف راتلونکو بهتر ښکاری ځکه چې د اسلام آباد پولیسو عدالت ته ویلي چې نوموړي شاوخوا یو لسیزه مخکې د لال مسجد یا سور جماعت په پوځي عملیاتو کې د خطیب غازی عبدالرشید په وژنه کې لاس نه لاره. ورسپانه وایي دا د پولیسو یو ساده بیان ښکاري خو سږ کال په اوړي کې د ټول ټاکنو په تناظر کې که ورته ولیدل شي نو کېدای شي دا یو مهم اقدام وي. ډیلی ټایمز لیکي په پاکستان کې د سیاسي چارو پوهان دا ګڼي چې د لال مسجد عملیاتو د مشرف سیاسي زوال ته لار برابره کړه او بیا د وکیلانو تحریک هغه نور هم کمزور کړ. ورځپاڼه کاږي اوس د پولیسو د بیان له کبله مشرف ښایي بیا زړور شي او کېدای شي په انتخاباتو کې د ګډون لپاره هیواد ته ستون شي. د پاکستان پوځ د 2001 زیږیز کال په جولای کې د اسلام آباد په سره جماعت کې عملیات کړي ول. پخوانی جنرال پرویز مشرف هغه مهال ولسمشر او د دې عملیاتو له کبله ورباندې انتقادونه زیات شوي ول. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې د لسیزو ناکراریو له کبله لکونه افغانان په پاکستان کې اوسي او عمل ته زیږیدلي او لوی شوي دي. خو د پاکستان لوري د کډوالو د ایسارېدو د مودې بیا بیا غځول د هغوی د برخلیک د انتظام سمه لار نه ده. ورځپاڼه وایي پاکستان ته پکار دي چې له افغان کډوالو سره باوقاره چلند وکړي او د هغوی د ستنېدا منظم او سم پلان جوړ کړي. د اکسپرس ټریبیون په خبره دا ښه خبره ده چې پاکستان د کډوالو د ستنېدو په برخه کې له نورو هیوادونو مرسته وغواړي خو ورسره اسلام آباد باید دا باوري کړي چې خپل هیواد ته د افغانانو د ستنېدو بهیر اسانه کړي. ورځپاڼه زیاتوي په افغانستان کې امنیتي حالات لا هم خراب دي نو ځکه اسلام آباد باید د کډوالو موضوع ته د انسانیت یا بشریت له نظره وګوري او د دې لپاره باید یو اوږدمهاله پلان جوړ کړي او د کډوالو د ستنولو پر وخت د افغانستان اقتصادي حالت هم په پام کې ونیسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نن د وال سټریټ جرنل او نیوز ویک مجلې مقالې راخستې دي. جرنل لیکي سعودي عرب پاکستان د ترهګرو د تمویلونکو هیوادونو په سر لیست کې د شاملولو امریکایي هڅې مخې ته د خنډ په جوړېدو کې رول لوبولې دی. نیوز ویک مجله وایي طالبان په افغانستان کې د لویو بریدونو په وخت داسې عینکې کاروي چې په تیاره کې هم کار کوي. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د چارواکو له خولې لیکلي دي چې سعودي عرب د پاکستان پر سر له امریکا سره یو نادر اختلاف کړی دی. د ورځپاڼو په لیکنه سعودي عرب د ترکی او چین په ملتیا د امریکا د هغې هڅې مخه نیولې چې پاکستان د داسې هیوادونو په لیست کې واچوي چې پر ترهګرو ډلو د مالي مرستو تړلو لپاره اړین ګامونه نه اخلي. امریکا له فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومي سازمان غوښتنه کړې وه چې پاکستان دې په دې لیست کې واچوي. یاد سازمان پر هغو هیوادونو نظر ساتي چې د ترهګرو د مالی سرچینو پر ضد مبارزه کوي. ورځپاڼې لیکلي چې سعودي عرب د پاکستان په استازیتوب دا ګام له هغه څو ورځې وروسته اخیستی چې اسلام آباد سعودي عرب ته تر زر زیاتو عسکرو لیږلو اعلان وکړ. د وال سټریټ جرنال په وینا پاکستان تل له دې انکار کړی دی چې ګواکې پر خاوره یې ترهګرې ډلې فعال دي. نیوزویک مجلې بیا په خپل یو مقاله کې کښلی دي چې طالبان په افغانستان کې د لویو بریدونو پر مهال داسې چشمې کاروي چې په تیاره کې هم سړی پکې لیدل کېدای شي. مجلې لیکلي چې طالبانو د سه شنبې په شپه په فراه ولایت کې پر درو امنیتي پوستو د بریدونو پر مهال یادې چشمې کارولې دي. افغان چارواکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته د دې پخلی کړی دی او ویلي دي چې په دې بریدونو کې لږ تر لږه شل پولیس وژل شوي دي. ریپورټونه وایي چې طالبانو دا چشمې په تور بازار یا غیر قانوني توګه اخیستې دي. چارواکي وایي دا چشمې په روس کې جوړې شوي دي خو د روس په لاس نه دي سپارل شوي. مجله د چارواکو له خولې لیکي چې طالبانو شایي دا چشمې په پاکستان کې اخیستې وي چیرې چې هغوی خپل ملګري یعنی پاکستانی طالبان لري. مجله لیکي چې طالبان په افغانستان کې د کوکنارو له کښته پیسې ترلاسه کوي او په همدې د ځان لپاره داسې وسایل اخلي او یاغیتوب ته دوام ورکوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګي د شام الوتکو پرون له دمشق سره نږدې پر غوطه خار بمباری کړې ده. دا بمباری د اتوار له ورځې روانه ده او ملګرو ملتونو یې د بندېدو غوښتنه کړې. ملګري ملتونه وایي په دې بریدونو کې سلګونه کسان وژل شوي او ژوبل دي. د جرمني وزیر اعظم انجلا مرکل له اروپایي ټولنې غوښتنه کړې چې په روسي او شام چې په روس او شام فشار راوړي چې دا حملې بندې کړي. احمد تکل د نور تفصیل سره.
د سوریه د حکومت جنگی الوتکو پرون دمشق ته نږدې په ختیځ ښار غوطه کې د پنځمې پرله پسې ورځې لپاره هوایي حملې وکړې. له دې سره په یو وخت کې دولتي ځواکونو پر غوطه ښار چې د وسلوالو یاغیانو کلک سنګر ګڼل کېږي د توپونو ډزې هم وکړې. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د دې بمباریو چې د سوریې په اوه کلن تشدد کې بېساری ګڼل کېږي د بندېدو غوښتنه کړې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیموونکي پانوس مومزیس پرون وویل د بمباریو چې له یک شنبې ورځې راهیسې روانې دي تر دې دمه 301 کسان وژلي او له 1500 زیات کسان یې ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم په سیمه کې د ټولو جنگي فعالیتونو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې او ویلي دي د دې سیمو اوسیدونکي داسې دي لکه د ځمکې پر سر په دوزخ کې چې اوسیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې پر روسیا او ایران فشار زیات کړي څو په سوریه کې تشدد پای ته ورسوي. میرمن مرکل پرون د پارلمان غونډې ته وویل مسکو او تهران په دې مسله کې ځانګړی مسولیت لري ځکه چې دواړه د سوریه د دولتي ځواکونو ملاتړ کوي. هغه زیاته کړه د سوریه حکومت د تروریستانو پر ضد نه بلکې د خپلو خلکو پر ضد جګړه کوي، ماشومان وژني او روغتونونه ویجاړوي. مسکو په غوطه ښار کې په روان حالت کې هر راز مسؤلیت رد کړی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل د دې حالت مسؤلیت د هغو پر غاړه دی چې د تروریستانو ملاتړ کوي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د پلرني ټاټوبي د مدافعینو د ورځې په مناسبت د روسیې امنیتي پرسونل ته په وینا کې په څرګنده د هغو سرتیرو ستاینه وکړه چې د سوریې په پوځي عملیاتو کې برخه اخیستې. غواړم د هغو کسانو د خدمت مننه وکړم چې د سوریې د عربي جمهوریت په قلمرو کې په محاربوي عملیاتو کې برخه اخیستې. زموږ سرتیري ډیر ښه روزل شوي او خپلې دندې هسې چې ورته ویل کېږي سر ته رسوي او په متانت او زړورتیا سره تر پایه جګړه کوي. روسیه او ایران د سوریه په وکلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار اسد له رژیم سره خورا زیاته مرسته کړې. مسکو په 2015 کال کې د هوایي حملو د کمپاین په پیلولو سره د سوریه د جګړې لوری د اسد په ګټه بدل کړ. په همدې حال کې روسي رسنیو راپور ورکړی چې مسکو دمشق ته د سو 55 جټ الوتکو په ګډون نورې جنگي الوتکې هم استولې.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
اوریدونکو، د مالی بدعنوانیو د سار نړیوالې ادارې پاکستان ته د نړیوالو قوانینو عملي کولو لپاره درې میاشتې وخت ورکړی دی. ډان ورځپاڼه خپله ادارې کې لیکي چې د یادې ادارې غوښتنې د پاکستان په ګټه دي او په کار ده چې دوی ته د نورو هیوادونو د بدنیتۍ په توګه ونه کتل شي. د دې ادارې مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې په دې اداریه کې راغلي چې په پیرس کې د تورو او ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف اے ټی ایف پاکستان ته درې میاشتې وخت ورکړی چې که په مالي چارو کې نړیوال قوانین عملي نه کړي نو د سارنې په لیست کې به یې واچوي. ورځپاڼه لیکي دې معاملې ته پاکستان کې ځینو خلکو داسې رنګ ورکاوه چې امریکا د هند په مرسته هڅه کوله چې په اسلام آباد نړیوال فشار زیات کړل شي، نو ځکه په کار دی چې پاکستان په سیمه او نړۍ کې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې ټینګې کړي. ډان ورځپاڼه لیکي دا ښه خبره ده چې پاکستان په سیمه او نړۍ کې خپل پلوي هیوادونه سیوا کړي، خو دوه خبرې دې له پامه نه غورځوي. اولنۍ دا چې د خپل هیواد ولس د تحفظ ذمواري به هم په پام کې ساتي، او هغه دا ده چې پاکستاني عوام نور په هیواد کې غیر ریاستي عناصر ترهګر او وسلوال پرېښودلو ته تیار نه دي. نو که نړیواله ټولنه له پاکستانه د دغو خلاف د ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي، نو دا د دې هیواد د ولس غوښتنه او ضرورت هم دی. په کار دی چې پوره کړل شي او په دې کې د ښو او بدو وسلوالو فرق ونه شي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان ته دویمه خبره دا په پام کې نیول دي چې دا هیواد د نړیوالې ټولنې د متفقه تقاضې په ناسم اړخ ولاړ دی، او دا یوازې د هغو هیوادونو تقاضا نه ده چې د اسلام آباد اړیکې ورسره کړکېچنې دي، بلکې د چین او روس په څیر هیوادونه به هم تر ډیره په پاکستان کې د غیر ریاستي عناصرو په موجودګۍ سترګې پټې ونه ساتي. همداراز یورپی هیوادونه چې په یو شمېر معاملو کې له امریکا سره همغږي نه دي، په دې خبره ټول د نړیوالې ټولنې سره متفق دي چې د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ د مالی مرستو مخه نیول ډېر مهم دي. نو ځکه دې مسلې ته یوازې د امریکا په حواله کتل نه دي پکار، بلکې د خپل هیواد په ګټه د نړیوالو غوښتنې پوره کول پکار دي.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي. زما د سپیچ بین کالای دلالای
کالای تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان د مالی چارو ریاستي وزیر وایي د افغانستان د باګرام او پولیس سرخی په زندانونو کې څه پاسه 200 پاکستانیان بندیان دي. رانا افضل خان تیر مازیګر په سینټ کې د پښتنو جواب پر وخت وویل په کابل کې د پاکستانی سفارت چارواکي تر هڅو ورشتو دواني دلی چې په باګرام کې بندیان وویني، خو دا ورته نه ده معلومه چې هغوی په څه تور نیول شوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان هم تاییدوي چې په زندانونو کې پاکستانیان شته، البته نور معلومات نور کبی نجیب عامر د نور تفصیل سره.
رانا محمد افضل خان سینټ ته ویل چې دوی په کابل کې د پاکستان د سفارت پر هڅو توانېدلی چې په باګرام او پلچرخي زندانونو کې د پاکستانی قیدیانو سره وګوري. د زیاته کړه په دغو 214 کسانو کې چې په افغانستان کې قید دي، د پاکستان دننه موږ نه چا نه غوښتنه کړې او نه یې سپیژنګل وشته. موږ نه چانه دي غوښتي چې دغه خلک واپس راولو. یوازې په ډېره رسنیو کې راپورونه خپرېږي، او دا راپورونه هم د افغانستان له زندانه د یو آزاد شوي تن د ادعا پر بنسټ خپرېږي چې ویلي وو هلته 214 پاکستانیان بندیان دي. رانا محمد افضل خان وایي افغان چارواکي دوی ته دا اجازه نه ورکوي چې د پاکستاني قیدیانو سره ځان لوګوري، خو وایي د دوی پلاوي چې له زندانونو لیدنه کړې موندلې چې قیدیان د لباس او خوراک په لحاظ په ښه حالت کې دي. افغان چارواکي مونږ نه پرېږدي چې دغو قیدیانو سره په انفرادي ډول ملاقات وکړو. موږ نه پوهیږو چې دوی څوک دي او د دوی پر ضد څه ډول الزامات دي، نو همدا ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ دا شخړه لا هم حل شوې نه ده. نوموړی زیاتوي کېدای شي د افغانستان په زندانونو کې پراته دغه پاکستانیان په جرمونو کې اسلام آباد ته هم مطلوب وي، خو دوی یې په اړه زیات معلومات نه لري. هلته په کابل کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري هم ومنله چې د افغانستان په زندانونو کې پاکستانیان شته او ښه سلوک ورسره شوی دی.
څومره چې ماته معلوم دی پاکستانیان د افغانستان په بندیخانو کې شته دی او ټول هغه حقوق چې دی وبندي لپاره دی هغه ورکول کیږي، چې هغه مدرسه او لباس او غذا او د اوسېدو ځای د بندیخانه کې ټول حقوق ورته ورکول کیږي. نور د دین اضافه معلومات نشته.
له دولت وزیري مو پوښتل چې څومره تعداد کې پاکستانیان د افغانستان په زندانونو کې پراته دي او له څو کلونو راهیسې دوی هلته دي، خو نوموړي په دې اړه معلومات را نه کړل.
مشال ریډیو ته وګی اوس د ګلپانې په غږ دا خسته سندره ستاسو د ټولو په نظر. او په بنو کې خواجه سراو تور پورې کړی چې له دریو کلونو راهیسې د موسیقۍ په پروګرامونو بندیز لګول شوی دی. مشال ریډیو ته ویل پولیسو ورته د ګیرې پرېښودو هم ویلي، خو پولیس د دوی دا تور ردوي خو پر پروګرامونو یې بندیز تاییدوي. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
په بنو کې نرخزیان وایي له درو کلونو راهیسې پولیسو د موسیقۍ عوامي پروګرامونه بند کړي دي. دوی وایي ورته ویل شوی چې ګیره پرېږدي او له بنو څخه ووځي. په بنو کې یو نرخزی کومل مشال راډیو ته وویل بندیز یې د ژوند اقتصادي حالت اغیزمن کړی دی.
دریم کول شو دی چې موږ پروګرامونه بند دي نه نه پروګرام د نتشې د میستر آسف کمرې شنو سي 15-15,000 کرایې موږ کمرې نه موږ کله وړي کې پروګرام ته سي نه الیارې ویلوډ وی پولیس والے بیا موږ جون سي تا او ته سي داخته ولې و چاهیے اور ګیرې پریز دی اور تبلیغ ته لوړ شي موږ ته مزاخ کوي موږ ثاني ور کوي دا څوکې ته بيزي موږ کسون ټول.
کومل وای د دوی کوټو ته اور چول شو چې ورسره تاوان نور هم زیات شو.
دوه مشر دینه دغه بنگلې شي اور لګدنه د پروګرام ته تلوینه خو جسر
مکیر ته خطه وړي وی میر پلور ته دا وړي دي اور 32000 یو کمرې شه پټ شوې دي پر بل بنگل شه پتن سیمرا شوې دي دا مشتا نقصان کړی دا نه بیر خفا یو بیا مشتا وی حکومت چې ته ولې دا چار کوي دا بنا پریز دی نه دا خبره مشتا کوي نه مش خو خپل انصاف غوړي نه مشتا شه نه روکي نه مشتا فند روکي نه تشرو مش حکومت ته دا چې مشتا انصاف روکي چې مش خپل ریسکو ګټي دلته
یو بل نرخځای رانی وای پولیس ور باندې فشار اچوي چې خپل هنر او کار پرېږدي دی وای ک خپل کار پرېږدي بیا به څه کوي
منګانی پروګرامونه بند کړی دي پولیس والا درې کال او شو لکه کومو پروګرام نن چلا شو د پولیس والا را چې منګ به عزتي او منګ تاړو ته بوزي پولیس له په کار کې منګ یې عزت کوي تر من صدا وي چې یو تاسو دا کار پرې دې دې نه دا څه ګری پرې رہی من خدا پن دې منګ خدا کار نشو پرې خسته دا اوس منګ پن دې دا دې چې اوس منګ دې رزق وکړې نه بلا اوس منګ بل کار شته نه نو حکومت منګ لسه کوي چې منګ دا کار پرېرو
خو د بنو پولیس د نرخ زه تور ردوی وای هی چاته د ګیره پر خودو نه دی ویلی البته پولیس چارواکی تاییدوی چې د موسیقي پر عوامي یا میدانی پروګرامونو یې بندیز لګولل دی په بنو کې په خوا داسې پروګرامونه آزاد ول خو څو کال مخکې چې په یو میدانی پروګرام کې جنجال وشو او بیا د ډزو په پیخه کې یو پولیس افسر او د پیښور های کورټ ته هغه وخت مشر قاضي دوست محمد دوه ورونه ووژل شول نو هغه نوټس واخیست او پر دې پروګرامونو بندیز ولګید
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
تاسو مشال ریډیو ته وګی د پاکستان د مالی چارو ریاستی وزیر وایي د افغانستان د باګرام او پولیس سرخی په زندانونو کې سده پاسه و 200 پاکستانیان دي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی بخنه غواړم تاسو یو بل راپور وړاندې کوو د جنوبی وزیرستان کې ولسوالۍ چې د غلطه کې د سکولونو لپاره مالی فندونه راغلي دي خو دوی په سکولونو باندې نه لګول کیږي په دې اړه نور تفصیل سیلاب محسود راکړي
د سعودي وزیرستان مسعود قبایلون ویایي چې د یونایټیډ نیشنز ډیولپمنټ پروګرام په واسطه د دوی په سیمه کښې د یو 50 ړنګ سکولونو بیا رغونې منظوري ورکړې شوې خو د دغې ادارې چارواکي او ټیکادارون په دغه سکولونو د کار په وخت منظورې نیمې کلدارې هن خرڅ کوي قبایلون زیاتوي چې د سکولونو د بیا رغونې دغه کار په نشت حساب سرکار د دغه جوات درغلای سخته پښتنه وکی په دغه باریک شه د یمار اغزی په کلیک شه د یو ان ڈی پی ټیکیدار او نورو چارواکیو د دګی کلی د سکول د رغونه سرنګ کار کړای دی یو قبایلی منظور علم مسعود ویایي
زموږ د کلی سکول دی د ګورنمنت ګرل پرندري سکول دی چې هغه د جنگ په وجه سره مکمل بلډینګ یې ډیمیج شوی و هغې پوره لکه یو ان ڈی پی سروے وکرلا سیمنٹ جوڑ کر 22 lakh روپئے سیمنٹ دور کا چار تو وکرلا چار سے دئی دے 5 lakh روپئے ہم تو وہ لگا بولے آگا اسکول دئی دے لگا جوڑا بولنا خروب جیت تو
منظور عالم دا جاتا بھی
یو این ڈی پی کا ایم ایل نہ وکر مقصد پولیٹیکل ہی تم ہم درخواست نہ وکر ہو آر تم ہم مقصد رپورٹی نہ وکر اسکول چیکنگ ان نرون رورل اگیتا مو چې دا سکول کا تو څه ذمہ وار او خلای ها کا مقصد ته کا درونی ذمہ وار او خلی د کلی علاقې خلک میجور تا ول چې بای دا سکول په بچون مدر لویزی دا سکول کریک تا
په دا غابه ریکش مرشال ریډیو چې په پېښور کې د یو ان ڈی پی انجنیر عالمگیر سره رابطہ وکړه اغه وویل چې په دا غا لړک شه زاد منیجمنت سره رابطہ کوا بیا به تاسو ته ټلیفون وکا سلاب مسعود مرشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریڈیو ته وګي اوس ملال گل وی مینا ډیر تطویدا خبره وره ده او د مشال ریډیو هم دا پیغام دی مینه کوي کرکې ورکې کوي امن راولې یو وطنونه آباد کوي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز د ګولای هاسنه.
افغان ولسمشر وایي ټاپي پروژه شاملو هیوادونو ته کار ګټه او برېښنا راوړي. محمد اشرف غنی دا څرګندونې نن په هرات ښار کې د ټاپي پروژې د افغانستان د برخې د کار په پرانیسته غونډه کې وکړه. په غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي هم ګډون کړی و. افغان چارواکو د دغې سترې پروژې د امنیت ډاډ ورکړی. د وزیرستان ځوانانو نن په بن کې لاریون د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی د ځوانانو د وژنې مخه دې ونیول شي او په مختلفو پیښو کې د ککړو کسانو ګرفتاري یقیني کړل شي. د پاکستان یو شمېر ګوندونو د انتخاباتي کمیشن پر دې اعلان انتقاد کړی دی چې د مسلم لیگ نور نمایندان دې په خپلواکه یا آزاد توګه د سینټ په انتخاباتو کې برخه واخلي. انتخاباتي کمیشن دا اعلان پرون تر هغې وروسته کړی چې د چهارشنبې په ورځ سپریم کورټ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له مشرې هم نه اعلان کړ. د پاکستان د مالی چارو ریاستي وزیر وای د افغانستان د بګرام او پولي چرخي په زندانونو کې څه د پاسه 200 پاکستانیان بندیان دي. بلخو د افغانستان د دفاع وزارت وای جنرال دولت وزیري تیر ماښام مشال لري ته تایید کړ چې په افغان زندانونو کې پاکستانیان هم بندیان دي خو نور معلومات یې ورنکړل. د افغانستان د سولې عالی شورا وای د کابل پروسې په دویمه غونډه کې بعد د سولې یو جامع پلان وړاندې کړی. دا خبره د دغه شورا یو غړي حاجی دین محمد نن مشال رادیو ته کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره وای ایران د نړۍ له شپږو ځواکونو هیوادونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې پابندي کوي. د خبر امریکایي رسنیو پرون کړي چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یو پټ رپورټ یې لیدلی دی چې پکې راغلي تهران د موافقې د مهمو برخو پابندي کوي. د شام حکومتي الوتکو او توپونو پرون په 15 ورځو کې د دمشق سره نږدې په غوډه ښار بمباریو ته دوام ورکړی. د رپورټونو تر مخه په باره کې لږ تر لږه 370 کسان وژل شوي دي. په امریکایي سیاست کې د روسي د مداخله په اړه ځانګړي پلټون کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر دوه پخواني لوړپوړو سلاکارانو جنایي تورونه پوری کړی دي. او د پاکستان سوپر لیگ د شل اوریزه کرکټ اتلولۍ کې نن دوه میچونه کیږي. لومړی لوبه د کراچي کینګز او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ روانه ده. کراچي کینګز تر اوسه پورې د 18.3 اورونو کې د 15 لوبغاړو په زیان 122 رنزونه جوړ کړی دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس ما مجید بابر د خبرونو ویان ګولایاز او تکنیکی ملګری روهیلا زدران ته په پراک کې د ټیم ټولو غړو ته اجازه راکړي. هم په دې سفو په تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اوري هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.